به شش نیول کی، اما کله چې لور پیدا شي متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي، چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکړئ، مساوات وکړئ، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونه کړئ.
او کراسوسی برخې ته یو ماشوم چې که نړۍ ته راځي له صحي نگانه د کوم حقوق لري په خپله کورنۍ باندې؟
بله، د صحي لحاظ نه څو حقونه لري. اول حق دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي نو دا ماشوم ته باید مکمل په هغه مدت کې چې کوم اسلامي شریعت ټاکلی دی شوده، البته د مور شوده ورسیږي. نبی صلی الله علیه و سلم د ماشوم د صحت په خاطر فرمایي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم. د دې حدیث شریف مفهوم دا دی چې په سنن ابو داود کې را نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی د مسافر څخه روژه معاف کړی دی، په دې معنا چې بیا وروسته قضایی را ګرځوي. همدارنګه د هغه مور څخه دا یعنی روزه ساقط دی، باید وی ننیسی چې کوم هغه مور حامله وي یا مردعه یا شده ورکون کی وي. دا په دې خاطر دی چې کله مور روژه ونیسي کیدای شي چې د دې شودې کم شي، چې کیدای شي چې د دې ماشوم وږی پاتې شي. نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده هغه باید مور وننیسي. اما کله چې ماشوم د شودې نه جلا کیږي او کله مور صحتمنده کیږي بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی را وگرزوی.
بله، فکر کنم دیدی بلی پختنی زواب هم تاستی نتو ویل چه ماشوم دی تغذیه پا برخه که اسلام که تو ویل سی بیدی
پلار بانده واجب دی چه دیدی ماشوم دی مور دی تغذیه پا اره متوجه وسی، یعنی فرض دی چه دیدی ماشوم پلار دی حلال لار نه دیدی ماشوم مور داست تغذیه که چه دا مور وو کولای سی پو سایی توگه اسی چه لازم دی دا خپل ماشوم تا شده ورکی او کلا چه دو شده نجلا کیگی دا مور مسئولیت دی، دا پلار مسئولیت دی، دا کورانه مسئولیت دی چه ماشوم تا دا سی غذا ورکی چه اغا هم صحی وی هم حلال وی هم بالاخره دا ماشوم اغا ضرورتون پورشی. الله سبحانه و تعالی پو قرآن عظیم شان که فرمایی چه ولا تلقو بی ایدیکم الى تهلک، تاسه په خپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوي بنه. د دې هدف دا دی چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حد اقل که ضایع نشي، د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نورماله توګه و نشي. چې دا خپل په دې معنا دی چې ماشوم حلاکت سره دوی اچوي او د اسلام له نظره جدا مردود دی.
بله، تعلیم او زده کړه هم هغه څه دي چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړوي. کراسو، تعلیم او زده کړې ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي؟
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړې ته تشویق شوی دی. حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی. او همدارنګه دا تعلیم فرق نه لري چې هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه نارینه وي، ځوان وي، پیغله وي، سپینګیری وي، په هر مرحله کې د تعلیم په مسلمانانو باندې هغه تعلیم چې ضروری دی، هغه تعلیم که هغه دینی وي یا دنیوي وي، چې د هغه تعلیم په اساس یو مسلمان یا انسان وکولی سي ژوندانه امور کې موفق او کامیاب وسي، چې دا تعلیم ماشومانو ته هم متوجه دی. یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی. یعنی هر کله چې ماشوم وکولی سي چې تعلیم وکړي، ولو که هغه دوه کلن وي درې کلن وي او کلن وي، فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په هماغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي. اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی په ماشوم باندې فشار را نشي او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي. او همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په ډیرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په هکله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیز د ماشوم په حیز د انسان ورته ضرورت دی.
بله، اوس راګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی،
پخپل دی یو کورنۍ په ساتنه دی او ماشوم
چې عادل ته هدف دی. بله بالکل، هدف د ماشوم د امنیت دا دی چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي، دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا وسایل هغه اشیا وسایل چې کوم د ماشوم ورسره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي، دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد بشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کهی دس احساس دی حقارت و نکی، یعنی ماشوم تا پا درانه استرگه باید و کتل شی. او هم دارنگه پا هاگو کورانوی که چه تاو تریخواله وی متاسفانه هل تا ماشومان سعی وده نکوی، او هم دارنگه هل تا ماشومان تا سیروانی او ذهنی مشکلات پیدا کهی. یعنی حتی کوشش وشی چه پا کورانی که مور و پلار و نور کسان تشدد و خشونت جنگ جگره و نکی، خو تصادفن که وشی هم باید دا دی ماشومانو د سترګې څخه لرې و سی، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډیر زیاته مننه، خیر اوسې.
تشکر تاسو.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د دینی عالم شمس الرحمن فروتن خبري په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لنگ آمد دا لنگ دومره بتا سره بند کی لګه په اوس یا لنگ چوي د څه وګړ لکه دا اوس ز بیا په مرمه وشتلم دومره بتا سره بند کی
دیو مالول غږ مو اوریده چې خپل ژوند څخه شکایت کوو. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې، حتی د دوی د صحت په برخه کې ده خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب په اساس دوی ور معرفي کیږي ترڅو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې اکل غږیږو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیری اوسیدونکي په تیره بیا معلول کسان لګن ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اقتصادي ستونزې، سیمه مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور له ژوند څخه نیلي کړي دي. بل خو یو شمېر عام وګړي بیا له معلولینو څخه سر ټکوي، وایي چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال 160,000 معلول کسان چې په جنگ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي، د کار او ټولنیزو چارو په وزارت